مشال ریډیو دی نن د ګل ورز او د 2012 میلادي کال د فبراير د میاشتې 13 نیټه د شاهین بنیرې مو د مشال ریډیو په یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د سپریم کورټ لخوا د پاکستان په وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی باندې په رسمي توګه فردي جرم عائد شوی دی. وزیر اعظم صاحب دا وخت په عدالت کې دی او د دغه معاملې اوریدنه روانه ده. تاسو ته به د ریډیو د نړیوالې ورځې په اړه باندې راپورونه وړاندې کوو. قبایلي سیمو کې د زده کوونکو ستونزې څه دي او قامی او نړیوالو مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو، خو وخت د خبرونو دی. لومبی ورزو مجید بابر ته چې د دې وخت خبرونه وو.
سپریم کورٹ لخوا د پاکستان په وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی باندې د عدالت د سپکاوي په جرم په رسمي توګه فردي جرم عائد شو. په پاکستان کې مذهبي او سیاسي مشرانو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د مالونو وړو د لارې د پرانستو مخالفت کړی دی او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي حماس ته خبرداری ورکړی دی چې د اسرائیلو سره د څه قسمه سمجوتې کولو نه ډډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د عدالت د سپکاوي په جرم په رسمي توګه د سپریم کورټ لخوا تورن شو، خو د پاکستاني ټلویزیونونو تر مخه وزیر اعظم د دې الزاماتو د منلو نه انکار وکړو او ویلي چې په راتلونکو کې به د دې الزامونو جواب ورکوي. پاکستاني ټلویزیونونو خودل چې وزیر اعظم گیلانی په خپل یو سپین ګاډی چلولو او د سپریم کورټ ودانۍ ته ننوتو. گیلانی باندې د توهین عدالت تور پس له هغې ولګول شو کله چې د سپریم کورټ د یوې فیصلې له مخه هغه د ولسمشر آصف زرداری په ضد د کرپشن د مقدمو د بیا شروع کولو په اړه د درخواست منلو نه انکار وکړو. ګیلانی وایي چې د ولسمشر زرداری په ضد مقدمې سیاسي دي او بل دا چې هغه ته د ولسمشر په توګه استثنا حاصله ده. سیلونکي وایي چې د دې مقدمې له امله د موجوده حکومت د راغورځېدو امکان نشته، خو د دې له وجې به د ملک نظام په ټپه ودرېږي او د دغه هیواد پوز به نور هم پیاوړی شي. په پاکستان کې مذهبي او سیاسي مشرانو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د مالونو وړو د لارې د پرانستو مخالفت کړی دی. پرون په کراچۍ کې شوې یو جلسې ته د وینا پر مهال تقریر کوونکو په پاکستان غږ وکړ چې د امریکا سره همکاري ختم کړي. د دې جلسې انتظام دفاع پاکستان کونسل کړی و. دغه کونسل کې 20 ګوندونه شامل دي. دغو مشرانو ویلي دي چې د ناټو لپاره لاره پرانستل شوه، نو د روانې میاشتې په 6 نیټه به د پارلیمان مخې ته احتجاج کوي. د ناټو لپاره دا سپلای لاین د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناټو په هوایي بمباره کې د سلی رښت پاکستانی پوزونو د وجنې نه پس بند کړی شوی و، خو ځینې پاکستانی چارواکو د دې لارې د بیا پرانستو لپاره غږ کړی دی. د افغانستان په کونړ او کاپیسا ولایتونو کې د ناټو په هوایي بمباره کې د ملکی زیانونو د داوو په اړه څېړنې ښایي چې په دغو بمبارو کې د ماشومانو په شمول 15 کسان وژل شوي دي. د افغان حکومت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کونړ او کاپیسا کې د ناټو په هوایي بمبارو کې د ملکی زیانونو په اړه د داوو د څېړنو په هدف دې ولایتونو ته استول شوو وفدونو پرون د ملي امنیت د شورا غونډې ته چې مشري ولسمشر کرزی کوله خپل راپورونه وړاندې کړل. کونړ ته د استول شوي وفد مشر مولوي شهزاد دا شاهد وویل چې له سیمه ییزو چارواکو او د خلکو د نمائندګانو سره له خبرو وروسته معلومه شوه چې د دې ولایت په سوکۍ ولسوالۍ کې د ناټو په وروستۍ بمباری کې و بیګنا کسان چې اکثره د یوې کورنۍ غړي دي وژل شوي دي. کاپیسا ولایت ته استول شوي وفد هم تایید کړه چې د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې په وروستو کې د ناټو په هوایي بمباری کې 8 ماشومان وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د کونړ او کاپیسا ولایتونو خلکو له ولسمشر حامد کرزی څخه په کلکه غوښتي چې د شپې د ناټو ځواکونو د عملیاتو مخه ونیسي. ناټو ویلي چې په یادو ولایتونو کې د ملکی زیانونو په اړه څېړنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي حماس ته خبرداري ورکړی دی چې د اسرائیلو سره د څه قسمه سمجوتې کولو نه ډډه وکړي. د هغه د لیډر انټرنیټ ویب پاڼې له مخې خامنائي ویلي د مزاحمت په دغه تحریک کې باید د هغو کسانو د اثر په وړاندې چې سمجوته غواړي له احتیاطه کار واخیستل شي، ځکه د ده په وینا دغه کسان په رورو حماس کمزوري کوي. خامنائي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې په غزا کې د حماس د حکومت وزیر اعظم اسماعیل هنیه د ایران په سفر دی. د حماس ډلې مشر خالد مشعل د رواني میاشتې په سر کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره یو لوسنامه لاسلیک کړې وه چې له مخې عباس د عبوري حکومت د مشر په توګه غوره شوی و. دغه حکومت به د روان کال په پای کې د انتخاباتو لپاره تیاری کوي. اسرائیل حماس یو ترهګر ډله بولي، خو ایران یې ملاتړ کوي او وسلې ورکوي. د ترکی پوځوایي چې د دوی جنگي الوتکو د عراق په شمالي برخه کې د مشکوکا کورد یاغیانو په پټ ځایونو بمباري کړې ده. د ترکی فوج زیاتوي چې د تیر خالی په ورځ د عراق او ترکی پولیس سره نږدې د زاپ او حکروک په سیمو کې د دوی الوتکو غارونه او پټ ځایونه په نښه کړي دي. په دغه بیانیه کې ویل شوي دي چې ټولې الوتکې خپل هوایي ډګرونو ته په حفاظت ستنې شوي دي، خو دغه بیانیه کې د دې بمبارۍ له امله د مالي یا ځاني زیانونو تفصیل نه دی ورکړل شوی. په دې نږدې څو میاشتو کې د کوردستان ورکرز ګوند سره د اړه لرونکو یاغیانو او د ترکی د ځواکونو ترمنځ جګړه تیز شوې ده. په دغو یاغیانو کې څه د عراق په شمالي برخه کې میشتي او د 1940 کال نه د ترکی په جنوب مشرقي برخه کې چرته چې کوردان په اکثریت کې دي د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. تر دا مهال په دې شخړه کې 15,000 کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي چې په ترکمنستان کې پرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تقریبا ټولو مستحقو رای ورکوونکو ګډون کړی دی. د انتخاباتو کمیشن وویل چې په سلو کې 96.28 خلکو ووټونه اچولي دي. د فرانس پریس خبري ایجنس وایي د ووټونو ورکولو پرونی بهیر کې لکه د یو جشن سماوه، د موسیقۍ د ډلو لخوا روایتي سازونه وهل کېدل، ووټونو ورکوونکو ته ډوډۍ او حتی چې توفې ورکول کېدې. باور کېږي چې ولسمشر قربان ګولي بیردې محمدوف به خپلو اوو مخالف کاندیدانو ته چې نسبتا خلک یې دومره نه پیژني ماته ورکړي. بیردی محمدوف پرون د اشکاباد د وټونو په یو مرکز کې له خپل پلار زوی او لمسی سره راڅرګند شو او لومړی خپل پلار ته اجازه ورکړه چې خپل ووټ واچوي. او رسته خبردار چې د راپورونو تر مخه د چین په جنوبي برخه کې یوې 43 کلنې بدمذهبي راهبې د احتجاج په توګه ځان سیزلې ده. باور کېږي چې دغه جنۍ بچ شوې ده. پولیس او پوځیانو د ځان سره بیولې ده او د راهبانو دغه مرکز یې هم تړلې ده. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډرونو اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورئ. سپریم کورٹ په وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې په رسمي توګه فرد جرم عائد کړی دی. کارپوهان سوای
سپریم کورٹ 2 یا 3 پیشی میں معاملہ یہ طے کر دے گا، اپیل بھی کو زیادہ ٹائم نہیں دے.
سپریم کورٹ بعد دو درے پیشوں کے دا معاملہ ختم کری او اپیل بہم چڈیر وقت نہ اخلی.
د وزیرستان نه به کور شوی زده کوونکی پختنه کوي کور ته به کله زی او خپل زده کړې با بیا کله پیل کوي.
بولا تا میں سبق ویل په دویم کلاس شو چې جنگ ولا غدل زوزینا ټینکی نا ور دل غا تو پډا زدل کاډم وکړلې خپل مور پلور سره دلا تا نرشش تارغلل.
او نن د ریډیو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د پاکستان په لری پروتو سیمو کې د ریډیو اهمیت څه ده؟
بل د سې ذریعہ نشته سیوا کا یو میډیم ده یا یو مطلب د غز د خبر ذریعہ او اغه ریډیو ده.
زموږ مونږ ځخ پرونه ستونزه سرکار به هم اورې تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راز زمونږ ډومبی راپور ته سپریم کورٹ په وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې په رسمي توګه فرد جرم عائد کړ دی. دا وخت د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب په عدالت کې دی او په دغه ځای کې زمونږ همکار احمد الله موجود دی. دین تاسو صورت حال اخلو احمد الله، تاسو زمونږ आवाज اورئ؟
بالکل شاهین صاحب
آواز. ښه، ګیر چاپیره لږ شوروم راځي. ښه به دی چې داسې ځای کې ودرېږې چې خبر هم صفایي څه مو لیدل په خپلو سترګو باندې. احمد الله، تر اوسه پورې د دغې مقدمې چې پیل شوې ده نن سهار، یعنی په دغې کې څه پروګرس شوې دی، څه وینا شوې ده، څه پریکړه شوې ده د عدالت تخوا؟
ګلانی سره د اتحادی جماعتونو چې کوم نور کوم کسانو اسفر علی خان شو یا چودری شجاع شو یا خپل د پیپلز پارټي چې کوم اهلکارانو هغه سره ټول موجود وو. دغه موخه باندې اعتزاز سم چې کوم هغه هم وزیر اعظم سره راوړل شو او عدالت ته. دا وخت وزیر اعظم چې په خپل عدالت کې موجود دی او هغه ته د کوم چې د توهین عدالت کوم دغه شو بجرم عائد کولو روان دی. دا وخت تر اوسه پورې چې کوم راپورونه راغلي دي او افغانستان دننه د عدالت تصمیمونه وړاندې د خبرو وکړله چې کله نن دغه وشي نن موږ سپریم کورټ ته هم دا دغه ټول چې صدر ته په دې معامله کې استثناء حاصل ده او وزیر اعظم وګړه چې کوم دی هغه نه دام د دې ملک وزیر اعظم دی یو غټ شخصیت دی لکه بکار دی چې وزیر اعظم سره ته هم کولی شي دې نه علاوه یو پوښتنه چې د کله وکړل شله چې آیا که وزیر اعظم باندې فرد جرم سودا کړي او سزا ونه ورکړي نو سدا به فوري توګه دغه معاف کولو داسې اراده هم شته نو هغوی وایي چې دا به خیر چې کله عدالت ثابت کړي وزیر اعظم له سزا ورکړي نو د هغې وروسته بیا دا معامله باندې به غور کولی شي د مخکې نه منځ نه کړي موجوده وخت کې وزیر اعظم په عدالت کې موجود دی دننه ولې د عدالت کاروایي چې کومه ده هغه دا وخت روانه ده او څوک بهر ته نه راوځي نو خو چې کوم راپورونه راځي نو هغه عمده چې دلته وکیلان موجود دي نو هغوی خبره کوي چې وزیر اعظم چې
احمد الله مونږ به کوشش کوو چې روانو خپرونو کې نور تازه معلومات در نه واخلو. خوشاله اوس دغه احمد الله د اسلام آباد نه چې موږ سره خبرې کولې تازه صورتحال را تر وړاندې کوو. هم په دغه موضوع باندې په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخیل د ځینې قانوني پوهانو سره کارپوهانو سره خبرې کړې دي او راپور را لېږلې دی. نو د ریاض مساخیل دا راپور و
جنواله کې یوې ولسی جلسې ته په خطاب کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وینا وه چې بعضی خلک د انقلاب خبرې کوي خو حقیقت کې دغه خلک د دې جوګه نه دي. د زیاته کړه چې پیپلز پارټي د ولس په خدمت یقین ساتي او که د حکومت په شا د ولس زور نه وي نو دوی ورته مخه خوایي. یوسف رضا ګیلانی وې چې نن د کارکونانو د قربانو دور ختم شوی دی او اوس به لیډران قرباني ورکوي. مشال ریډیو چې کله د وزیر اعظم د بیان او د ګل پورس سپریم کورټ کې د کیدونکې پیښې په اړه د سیاسي د کارپو او پوهان حسن عسکری نه تاسو کو نو هغه وی چې وزیر اعظم په ذهنی توګه هر فیصله ته ځان تیار کړی دی.
سپریم کورٹ 2-3 پیشی میں معاملہ یہ طے کر دے گا، اپیل بھی کو زیادہ ٹائم دے گا.
سپریم کورٹ بعد دو درے پیشو کے دا معاملہ ختم کړي او اپیل به هم څ ډیر وخت نه اخلي. اول خو دا پته نه لګي چې وزیر اعظم سزا کیږي او کنه، او که سزا هم شي نو دومره لوی مسله نه ده. کله موجوده حکومت وخت پاتې وو نو دوی کولای شي چې بل وزیر اعظم وټاکي.
جو رولنگ کوالیشن جو ہے اس کو ایک نیا پرائم منسٹر چننا پڑے گا.
پدا سے حالات کی ایک فیصلہ دا وزیر اعظم پا زد راغلا او دے پا توہین عدالت کے مجرم اگر زولشو نو سمر وقت کے با دیخ پلچو کے پریگ دی. پا دے بابلا دا سیاسی او قانونی چارو یو بلکار پو او وکیل لطیف اپریدے وائی
قانونن و دا این لاندے چی کم سزاوار چی سرے پا یو جرم کی نو اگا بیا وزیر اعظم نکی پاتے کے دے اگا کہ منے وی گا وزیر وی کا وزیر اعظم وی لو آتے خو پا ظاہر باندے چی دے سزا شو فوری طور پکار کے دے استفا ور کی دے لار کی دے نچی لور پاتے کے دے تو اگدئی نو بس ریفرنس دے بیا خولے اگدئی دو خبر دا اگا سپریم کورٹ نور خفا کول دی یا سپریم کورٹ سا نور کنفرنٹیشن اگشتل دی.
دے یادوانے وردہ چے سور از اولان دے تو ہی نے عدالت کیس کے دے سپریم کورٹ اتتنی بینچ دا فرد جرم لگولو پا زد دا وزیر اعظم اپیل خارج کرے ہو او دا گل پورز با دا نموڑی خلاف دا عدالت دا سپکاوی پا مقدمہ کے فرد جرم لگی دا کم رستو چے با دا مقدمہ چلی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي هغه تورونه چې د پاکستان پولیس مشر آصف علي زرداری لکول کیږي سیاسي انګیزه لري. د پاکستان وزیر اعظم له الجزیره ټلویزیوني شبکې سره یو مبارکه کې قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلټ الوتکو د بریدونو او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. احمد تکری په دغه اړه راپور راکړي.
په قبایلي سیمو کې د افراطي وسلوالو پر مرکزونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې حکومت یې هیڅکله هم د پاکستان په قلمرو کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو ته د الوتو او پر افراطي وسلوالو د بریدونو اجازه نه ده ورکړې. ګیلانی زیاته کړه د بی پیلوټ الوتکو د حملو زیان تر ګټې زیات دی او پاکستانیانو په دې اړه هم له امریکایي چارواکو سره وخت نا وخت بحثونه کړي چې باید په سیمه کې د ډېر قبایلو او افراطي وسلوالو ترمنځ توپیر وشي. ګیلانی وویل د بی پیلوټ الوتکو حملې په قبایلي سیمو کې پر ډېر قومونو ناوړه اغیز کوي او د هغو د سخت عکس العمل باعث کیږي. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د دې حمله په نتیجه کې قبایل بیا له افراطي وسلوالو سره یو ځای کیږي، د پخلاینې چانس لمنځه ځي، او په دې توګه امریکا د دې په وینا د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو سره د پاکستان لپاره سختې ستونزې جوړوي. د پاکستان صدر اعظم یادونه وکړه چې له پاوت سره د ملکی حکومت اړیکې ښه دي. د دې اشاره له پاوت سره د ملکی حکومت د څو نیو مخکې کړکیچ ته و. دا کړکیچ له هغې ادعا وروسته پراخ شو چې ویل کېدل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د امریکا د پاوت پخوانی لوی درستیز ادمیرال مایک مولن ته په یو واستولي لیک کې د ملکی حکومت پر ضد د پاوت د احتمالي کودتا په وړاندې د امریکا د مرستې غوښتنه کړې. له الجزیره تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی څخه په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې د روانو هڅو په برخه کې د پاکستان د دریز او د افغانستان د راتلونکو په اړه هم پوښتنه وشوه. د په جواب کې وویل پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د هر راز نوښت ملاتړ کوي. د دا ادعا چې ګنې هیواد په افغانستان کې وخت د طالبانو د رسولو هڅه کوي رد کړه او ویل موږ د طالبانو ملاتړ نه کوو، دا زمون کار نه دی، اوله به دا کار کوو.
د احمد تکر راپور مورید ایکسپریس ټریبیون سپانه د پاکستان د ټیمی وسلو پاړه یو مقاله خبره کړه ده چې دا هیواد په داخلي توګه د سختو مشکلاتو سره مخ دی. یو پکې د ټولو مهمه د ګاونډي هیوادونو سره خرابې اړیکې کول دي او بل د خپل ایټمی وسلې حفاظت کول دي. دغه مقاله مهم ټکی د فرخنده وزیر نور
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال خالد احمد د پاکستان په اټمی وسلو لیکي او وایي پاکستان اټمی بمونه ځکه جوړ کړل چې د هند په مقابل کې ځان کمزورې محسوسوي او دا چې دې سره ځان د هند په مقابل کې راوستو، خو کله چې په 1998 کال کې اټمی وسلې جوړې شوې د هغې وروسته پاکستان لا نور هم ځان غیر محفوظه ګڼي. د ګاونډي هیواد هند سره تعلقات نور هم خراب شول او اوس نړۍ د پاکستان د اټمی وسلو په اړه تا اندېښمنه ده. لیکوال وایي حتی چې دوی په خپل هم د خپلو اټمی وسلو نه یریږي او دا چې د هند په مقابل کې نړیوال هیوادونه د دوی د اټمی وسلو نه زیات یریږي، ځکه چې د هغوی په نظر کې دغه وسلې د القاعده او یا هم د طالبانو په لاس ورتلی شي. ورځپاڼه د یو کتاب نیوکلیر پاکستان سټریټیجیک ډایمنشنز یعنی د اټمی پاکستان سټریټیجیکی اړخونو په حواله لیکي چې د دغه هیواد د اټمی وسلو په اړه لیکل شوی دی. د دغه کتاب ایډیټر ذوالفقار خان وایي هند چې په دغه سیمه کې یو طاقتور هیواد دی او کوشش کوي په نړۍ کې خپل اثر رسوخ نور هم زیات کړي، چې دې سره به د پاکستان د نورو هیوادونو سره کمزورې اړیکې لا نورې هم خراب شي. ورځپاڼه لیکي کمزورې هیوادونه به څنګه پاتې کیږي او بیا په جواب کې د شوروي اتحاد ذکر کوي چې د سوړ جنگ د اټمی شخړې وروسته مات شو، چې پکې اقتصادي شخړې ته ټولو مهم رول ولوبول بو. نو آیا دا سبا په جنوبی ایشیا کې هم رامنځته کیږي؟ کله چې په لاهور د ترهګر حملو ذمہواری د پولیسو آی جی په سی آی اے را او یا موساد اچوي، نو د دې مطلب دا دی چې د پاکستان د دغه هیوادونو سره داسې اړیکې دي چې باور پرې نشي کېدی او په موجوده وخت کې چې په چا باور لري کېدی شي سبا یې پرې ونه لري. د هند، اسرائیل او امریکا اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکې ډېرې مضبوط دي او په دغه سیمه کې سکسم عملیات درې وړه هیوادونه په ګډه هم کولای شي. ورځپاڼه د پاکستان د اټمی وسلو په اړه پوښتنه کوي چې وایي د دوی اټم بم اسلامي دی او که کشمیري، چې د یو لیکوال شاهین اختر د خولې جواب لیکي دوی اټمی وسلې ځکه جوړ کړي چې د کشمیر په شخړه د هند سره خپل سیالي برابر کړي.
د پښتو ژبې د نوموړي شاعر، ادیب او لیکوال اجمل خټک د دویم تلین په مناسبت سره په پېښور کې یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم ګډون وکړ. د غونډې په اړه د خالد خان راپور اورو.
د نوموړي پښتون کمپرس شاعر او سیاستدان خدای بخلی اجمل خټک د دویم تلین په مناسبت یوې غونډې ته د وینا په مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر افراسیاب خټک وویل چې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې به د راتلونکي نصابي کال نه پښتو نه صرف د لازمي مضمون په حیث ښودل شي، بلکې د پښتنو قومي مشرانو او اتلانو ته به هم د نصاب په کتابونو کې ځای ورکول شي. د پېښور باچا خان مرکز کې د اجمل خټک پایا بغداد کې رابلل شوې دې غونډې ته افراسیاب خټک وویل چې د پښتنو نور کام پرستا او وطن پاله مشرانو په شان اجمل خټک ته هم پښتون کام کې د سیاسي بیداری پیدا کولو ډېر لوی سزا ورکړل شوې ده او هغه د کېدو بند سختو سره سره د جلاوطنې په ژوند مجبور کړل شوی و. افراسیاب خټک وویل چې د بد مرغه تیر حکومتونو د پښتنو دغه اتلان د غدارانو په نوم یاد کړی دي، خو اوس د اتلسم بدلون نه وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د دې جوګه شو چې ځان ته خپل نصاب جوړ کړي او دغه د پښتنو مشران پکې استایي.
اوس پر حکومت قسمتي دا پاتې شوې ده چې زموږ په کورس کې سلیبس اوس پورې مونږ نه وو، زموږ تحریک نه وو، باچا حال نه وو، خدای خدمتګار نه وو، بلکې د هغې باره کې منفي خبرې وې. اوس د خدای فضل دی اتلسم ترمیم نه پس سبو ته اختیار راغلی دی د کریکولم د نصاب چې کوم مواد چول کېږي د هغې فیصله به سبو کې کېږي. ما یقین دی چې اوس به زموږ نصابونه کم از کم دا شي چې د وطن هنداره به شي، تاریخ اصلي هنداره به شي.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې اجمل خټک نه صرف یو انقلابي او مترقي شاعر او بلکې یو آزاد صحافي او رښتونی لیکوال هم او د اول چې د غیرت چغه نوم کتاب پښتون کام ته یو لوی ډالۍ ده چې د بندیزونو باوجود د ډېرې مودې پورې پښتنو ظلمو کې زړه ته خوښي کتاب او
غیرت چغه زتا سویمه چې مونږ چې تاسو ویلو او زه پرې خبر فخر کوم چې مونږ هغه نسلو چې د اجمل صاحب د فکر په سیوري کې لو شو، مونږ دغه فکر د الهام غسته دي، دغه فکر نو زده کوي. دا غیرت چې چاپ شو او پابندي په ولګې ده او دا داسې خورا شو هغه وخت، یعنی دا سینه به سینه خورا شو، خلکو به یو بل ته دا شروع نه وي، خلکو به یادولو او سینه به سینه به بل او دا دومره خورا شو چې دا پابندي په یعنی وا هغه وجود دومره خورا شو که پابندي په نه وي دومره نه خورا شو لکه پابندي په وجود شو.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین خدای بخښلی اجمل خټک ته د عقیدت پیرزاون وړاندې کړی او وی ویل چې اجمل خټک یو قناعت پسند انسان او د قومي اسمبلی او د سینن غړي باوجود هغه د غریبۍ او ملنګې جون ته ترجیح ورکړی و.
لہذا مونږ او ستاسو د پایا دا د ډاډګیرنې خبره ده چې د باچا خان په قافله کې چې د هر چا خپل خپل اهمیت دی، د اجمل سے ډیر لوی اهمیت ته ډیر لوی مقام لري چې هغه یو کام پرسته مترقی شخصیت او هغه د غربت د ټول بد ورځ لیدلې وینو، هغه په معاشره کې د غریبۍ د ناچاره د جون د تیرولو دا سختونه خو خبرو زکه هغه ټول کوشش کړی دی چې داسې سخته او داسې ناچاره د معاشره نه ختمې کی.
د ویلو ول دا چې اجمل خټک د عوامي نشتل ګوند دوه ځلې مرکزی صدر د قومي اسمبلی او سینټ غړی هم منتخب شوی، خو بیا سه مودې لپاره د ولی خان ګوند سره اختلافات پیدا شو او ځانته د نېشنل عوامي پارټي پاکستان په نوم یو ګوند جوړ کړو. خو بیا د 2002 ټول ټاکنو وروسته پل پخوانی جماعت عوامي نشتل ګوند کې شامل شو. هغه د فروری په 12 نیټه په کال 2010 کې وفات شو او د نوخار په کوړه خټک کې خورو ته اوسپارل شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس درلې راپور درکو په کراچۍ کې کېدونکې د ادبي میلې په اړه باندې کوم کې چې د قومي او بین الاقوامي لیکوالانو برخه اخیستې ده. په دغه کانفرنس کې په دغه ادبي میله کې سهل زل روان دي. په دغه موضوع باندې زموږ همکار اسرار الله مومن د ځایي خبریال او لیکوال ضیاءر رحمان ضیا سره خبرې کړې دي، راځئ چې وګورو. نو
په دې فیسټیول کې خو څنګه نوم نه ظاهره ده، دا بیسیکلی یو ادبی فیسټیول ہے. په دې کې ډېر رائټران راغلي مختلف انټرنیشنلی اور نیشنلی. په دې کې محمد حنیف ته، په دې کې بینا شاہ ده، په دې کې نور مختلف ډېر غدي فارم ساسیان بګي او سپیشیز دي. بینا روا شاعران بګي راغلي، تنخوانا بګي هم شرکت کړلې. په دې کې ډاکټر سندر هم سیب دې سواد نه او شانګلی نه مسعود سیب دې شاعر دې هغه شرکت کړلې. دا یو مکس پروگرام دی، ادبی او سیاسی او سماجی او مختلف موضوعات باندې پدې کې خبرې وشوي. پاکستان افغانستان په تعلقات باندې خبرې وشوي.
نو کله دینه علاوه که تاسو مونږ ته وایي ضیاء الرحمن ضیا صاحب چې نور څه پدې کې و؟
پدې کې دنه مین موضوعات وو د افغانستان او پاکستان تعلقات. پدې کې دنه د پاکستان کوم هیستوري هغه هم کلینګ باندې خبرې وشوي، کشمیر حوالے سره ډېر خبرې وشوې. پدې کې دنه پاکستان دنه پیښه اکنامیک او پولیټیکل پرسپکټیو باندې باندې خبرې وشوې. افسانو باندې، پاکستاني افسانو باندې خبرې وشوې، ډېر زیات خبرې وشوې. فلم سکرینینګ شو دی، البته ډېر شي فلمونه هغه خپل مختلف کم خلکو راکړلي. اوس بل صاحب بس کم چې اوسکر لپاره نومینټ شوی دا شرمین چنوي ډاکټر بیا سیشن اوس کیږي، هغه ډېر خلک شرکت کوي.
دغه سیاسي خبرو باندې کله غرڼه واچو چې څه قسمه سیاسي خبرې وشولې؟
جی پرون ہم سیشن اہم سیشن پاکستان افغانستان حوالے سے رہے کہ ملیح لودھی اور احمد رشید اور ولیم بیل ایمپل اور نوید کرمانی جرمنی ریسرچر دے رسول بخت رئیس جی ادا خبر ہوگا کہ بھائی لگا ڈیر مین کم لب الباب ادا ہو کہ افغانستان کا مسئلہ کی تو پاکستان کم ماضی کم غلطیاں نکل لی اور کم لگا رول ہو پاکستان میں پکڑ جب آگام آنے لگ رہنا بھی ہو چاہیے اور افغانستان کے امن پیس پروسیس روان دے دے تو ماہو ہے چیرے نظر میں قتل پکڑ دے چیرے دازو بھائی جیک نکی رہا نکی
جورامان جیسے با تا سو سوائی چی دا پاکستان پا قبائلی سیمو کی پا پی خور کی اور دا سی دا پاکستان پا نور سیمو کی دا کسما پروگرامون و دا کسما کلتوری میلو چوم را ارتیا دا چوم را زورت دے
دا خبر اللہ دیر خلق وغیرہ سی دسی اکٹیوٹی سی دی دا صرف کراچی کی بخیر نہ دی دا پا خبر کی دا پا کوٹا کی او دا دا پا خبر مصنوحات مفرسیم کی بخیر دی او پا دی پروگرامون کی میں یہ بچے ہم لوٹ گو چھے دلتا چونگے زیاد کم خلق ہو مائی کی پا کراچی کم دلتا دیر زیاد یہ مخصوص کم ایلیٹ کلاس ہو دا غا دیر رات پارٹیسپیشن ہو لوئر میڈل یا میڈل کلاس اور سپیشلی دا پختونوں یا دا سندھیان یا بلوچان ہو پارٹیسپیشن پاکی نو جیسے کہ ادبی رش ہوئی نئے گیٹ رات انگلش ناول اردو ناول خبریں ہوش ہوئی تو پختو سندھی دا بلوچی سرائکی ناول ہو یا افسانوں یا شاعری خبریں ہونس ہوئی اور بڑا اہم خبر ہے کہ دی فیسٹیول دا باقاعدہ دا امریکی برطانیہ جرمنی اور دا فرانس دا امبیسیانو اشتراک مانی دا پروگرام شو دے او کمالی مرسیا مانی دا پروگرام شو دے او او مین اگ نظر اندی
زیورمان جیسے با آخری پختن اساسی نظمہ دارا چھے تاسو سوائی چھے دا دی کسما پروگرامونو یا دا پروگرام چھے کمو دی بچہ نتیجی روزی دا دی بچہ اثرات بھی پٹولا نہ باندی
میں بس ایکٹیوٹیز کو دیر زیاد اثراتی دی بانی ریو کو سوشل آویرنس عام کرگو کی دیر زیاد دا کیجی بنا مخم بکراسی کے پروگراموں مختلف رغت رکھی گی جشن فیض ہو داغا نمک کے ورلڈ سوشل فورم شے ہو پدے 2001 کے اور دس دا پاکستان ہم دیکھ لے اکثر ممکن دزی بنگلہ دیش تھا یا انڈیا تھا زی نو دا پروگراموں دے ختم دا سیریز چل پکار دے دا پکار پاکستان باہر خار کے پکار دے پتہ کی کوشش دا پکار دے چی ہر دا کلاس کل پارٹیسپیٹ شی دے پارٹیسپیشن کار پکار دے دا دیر عوام پروگرامی دا دا سیزی کے پکار دے کم دے دا عام خلقوں ایکسس دے آسانی اور ایکسس
جی پدغا کانفرنس پاڑا باندھے د کراچی د دبی میلے پاڑا باندھے لکھوال او خبروال ضیاء الرحمان خبریال ضیاء الرحمان ضیاء زمون همکار اسرار الله مومن سره خبرې کولې نن پټول نړۍ کې د ریډیو نړیواله ورځ منځل کیږي د خیبر پختونخوا په لرې پرتو سیمو او قبایلی سیمو کې چرته چې د بجلی د نشتوالي له کبله ډیر خلک ټلویزیون نشي کتی او هغې اخبارونو ته هم رسی نه لري ریڈیو دغی د پاره د خبر یو وسیله ده په دغه اړه باندې د خیبر قبایلی سیمه د خلکو خبره ورو
نما د مون نور حلیم دو د خیبر ایجنسی اوسیدونکو بیسیکلی مونږ د تیرویو ریڈیو زکه اوریدل کیږي چې نه اخبار رسایي شته او نه د بجلی رسد شته چې هلته مطلب څه چینل یو کسې د ټلویزیون یو کسې بل د سې ذریعہ نشته سیوا کا یو میډیم دی یا یو مطلب د غز د خبر ذریعہ او اغه ریډیو دی او مونږ زیاتر په پټی په یو سیډي په پوله یخی او مطلب اغه خپل کار مې ته گئی او ریډیو هم اوري لکه زموږ د مشال ریډیو د خبرې سندرې پروګرام ما بالکل کاته سوې مونږ په د یغس ر پښتنو ګل ما نه پرې خچې ما اوریدلې نیم
ما سفر ایمان افریدی نوم دی جی یاره په دې ریډیو مال ډیر فائدہ را کړی دا د کې لکه ډیر داسې مهم غي چې غي باندې پروګرامونه پیش کیږي غي کې لکه مو د صحت او له سره روختونو درملنې پروګرامونه واچو بیا د مشومانو د صحت حوالے سره پروګرامونه واچو کدا سي د سبق او د ایجوکیشن حوالے سره پروګرامونه واچو نو دین موږ ډیر معلومات حاصل شي او مو هغه مطابق خپل ژوند خکو نو د دې لپاره زده پروګرامونه اور مو د پروګرامونو مال ډیر فائدہ رسولې وځي
زمانم عبدالکیم افریدی او جرنلزم ډیپارټمنټ سټوډنټ یم دا د دومره غټه خبره ده چې عالمی ورځ منځل کیږي د ریډیو مونږ کو ګورو دا یو ارزانه آله هم ده چې په پیسو باندې د قیمت هم کم ده او بل دا شو چې دا د هغو کسانو لپاره ډیر مفید دی څوک چې دا ان پڑھ دي ځکه چې اوس یو پرنٹ شولو هغه خو یو لیک پړه تعلیم یافته وګوري خو ریډیو چې کوم دی هغه که یو ان پڑھ انسان وي هغه هم په هغه خبرو باندې پوهیږي
زما لیمان شاہ نامہ افریدی کوم سے تعلق لارم اور جمرود اسے دن کا ریڈیو خنن سب دا سے ذریعہ خبروں چې دار چا سره موبایل هم په جوب کې وي، هر قسم خبرونه وي، دنیا حالاتو نه سړی ته خبر شي، قسم قسم تبصرے پہ واوری، ایجوکیشن پروگرامونه پکې وي، په هیلت پروگرامونه چلیږي، دغه نه انسان نو خبر شي. نو لکه په ریډیو په ډېر ریډیو ډېر اهمیت دی، او مونږ په علاقه کې خو ډېر زیات خلک ریډیو اوري، ځکه چې ټی وی دومره خلک نه ګوري، ځکه چې یو خو بجلی نه وي، او بل ریډیو بغیر بجلی نه موبایل کې می کنه.
کامران افریدی مې نومارو، او زه د بوړې خبرې ایجنسی سره مې تعلق دی. یو ان چې کوم د ریډیو عالمی ورځ منځي، نو دا خو ډېر ښه کور وشو، ځکه چې ریډیو یو داسې ذریعہ رو چې دا اسونه ذریعہ رو ایغو خلکو لا دغه رسائی کیږي کومو لا چې نورو میډیا رسائی نه کیږي.
دغه نه علاوه پکې د موسیقي پروګرامونه وخت په وخت نشر کیږي، تفسیر و تفریح پروګرامونه پکې نشر کیږي، خبرونه وی پکې، نو دغه نه مونږ خبر شونو ریډیو مونږ زکاورو.
په پښتونخوا کې لسنیمې بجې شوې دي. قدرمنو اوردونکو، د دې وخت مهم خبرونه د مجید بابر نور.
د سپریم کورٹ لخوا د پاکستان په وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی باندې د عدالت د سپکاوي په جرم په رسمي توګه فردي جرم عائد کړی شو. په پاکستان کې مذهبي او سیاسي مشرانو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د مالونو اوړو د لارې د پرانیستو مخالفت کړی دی. د افغانستان په کونړ او کاپیسا ولایتونو کې د ناټو په هوایي بمبارۍ کې د ملکي زیانونو د دعوو په اړه څېړنې ښایي چې په دغو بمبارو کې د ماشومانو په شمول 15 کسان وژل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی حماس ته خبرداری ورکړی دی چې د اسرائیلو سره د څه قسمه سمجوتې کولونه ډډه وکړي. د ترکی پوځ وایي چې د دوی جنگي الوتکو د عراق په شمالي برخه کې د مشکوکه کرد یاغیانو په پټو ځایونو بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې په ترکمنستان کې پرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تقریبا ټولو مستحقو رایه ورکوونکو ګډون کړی دی. او د راپورونو تر مخه د چین په جنوبي برخه کې یوې 13 کلنې بود مذهبي راهبې د احتجاج په توګه ځان سیدلی دی.
مهم خبرونه مورده او سرزو اسلام آباد ته او نظر اچو د پاکستان په قامی مطبوعاتو باندې. په اسلام آباد کې زمو همکار انیلا خالد زنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه راپور را لیکلی.
مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په لاهور ښار کې د خرابو دوایانو لکه بلا د یو شمیر خلکو د وجنو نروستو د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې هم د داسې دوایانو پلټنې شروع کولو نه پس ویلي وو چې هر څه ټیک دي. ولې په ډبګره او نمک منډی کې د جالي دوایانو په ضد آپریشن نه پس په غټ تعداد کې د خرابو دوایانو ښکاره کېدو دا ثابته کړه چې د قانون سره لوبې کوونکي همیشه موجود وي. ادارې لیکي چې تر څو صوبایي حکومت جالي دوایانو کاروبار کوونکو خلاف اقدامات نه کوي، دوی به همدغه د خلکو ژوند سره لوبي کوي. ادارې اخیره کړي کې چې اوازې د جالي دوایانو نه بلکې د خوراک په سیزنونو کې ملاوت کوونکو په ضد هم ګامونه پورته کړی شي، ځکه چې د دې لوجې هم واړل وی ټول ورځ د مختلف مرزونو ښکار کیږي. ورځپاڼه جنګ خپل ادارې کړي کې چې دفاعي حکامو لخوا د تیر خالی پر ورځ ورکړي کېدونکي بریفینګ کې د بلوچستان د صوبې خراب حالاتو ذمہوار حکومت غلطي وګرځولې شو. بریفینګ کې ویلي شوي چې د بلوچستان په حق لا جوړې شوې خاص پارلماني کمیټه په شپږو میاشتو کې صرف څلور لاسونه کړی دي. چې په یو کې رحمان ملک ویلي وو چې دې سیمې په حالاتو کې د هند سره سره نورو ملکونو هم غټ لاس دی. اداري زیاتوي چې باید حکومت د بلوچستان مسله مهم وګڼي او په دې اړه فوري ګامونه پورته کړي، او دغه سي په ماضي کې تیر حکومتونو چې کومې منصوبې د دې صوبې د ترقۍ لپاره روانې کړې وي هغه سرته رسولو باندې هم سنجیدګۍ سره پاملرنه وکړي. اداري لیکي چې د بلوچستان یو شمېر قدرتي وسیلو په وجه د بارني طاقتونو په دې صوبه نظر دی او کوشش کوي چې دې سیمې کې کومې کمزوري نقطې دي هغه نه د اوچته کړي. نو په داسې کې حکومت له پکار دي چې د بلوچستان اولس له انصاف ورکړي او د دوی مسلې په زور زیاتی نه بلکې په مینا او اخلاص حل کړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې روان دي روزي کې د سټیټ بینک گورنر یو خبري غونډې ته په خطاب کې یره سرګنده کړې ده چې راتلونکي سیمه ہے کې به ګرانی نور هم زیاتیږي. ادارې د سټیټ بینک د گورنر د خولې زیاتوي چې د بجلی کیس او تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي، د حکومتي قرضونو مخ په سیوا کېدل، امریکا ایران شخړه او خراب سیاسي حالات د خبرې ته اشاره کوي چې تیلو نرخونه به په نړیواله منډی کې په برزي او د دې اثر به په پاکستان پریوزي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د ګیس، بجلی او تیلو نرخونه د روان دین اسمان سره خبرې کوي او د کارخانو بندېدو له وجې په لکونو خلک بیروزګاره دي. بدعنوانی او کرپشن د حد نه زیات شوي دي. نو داسې کې به اولس د یو نجات دهنده لار ته ګوري چې د دوی ستونزو حل کولو صلاحیت لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز اژانس لیکي د پاکستان وزیر اعظم په یو تازه مرکه کې ویلي چې د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف د درغلیو لګول شوی تورونه په سیاسي بنیادونو لګول شوی او غته د ولسمشر په حیث له دغو درغلیو نه برات حاصل ده. یوسف رضا ګیلانی ویلي د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف د دې سربیره نور کیسونه هم چې ټول په سیاسي بنیادونو لګول شوی وو او غته په دې ټولو کې نه یوازې په پاکستان کې بلکې د پاکستان نه باندې هم برات حاصل ده. نوموړي د پښتنې په جواب کې ویل که په توهین عدالت کیس کې پریکړه د خلاف راغله نو هغه به رومرو خپله چوکۍ پریږدي، د استعفا ورکولو ته اړتیا به پېښ نه شي. یوسف رضا ګیلانی دا څرګندونې الجزیره ټلویزیون ته په یو تفصیلي او هر اړخیزه مرکه کې کړې دي. بل پلو واشنگتن پوسټ په همدې موضوع په یو خبره کړې مقاله کې لیکي ولسمشر زرداری او وزیر اعظم ګیلانی کله هم ډېر نږدې پاتې شوي نه دي، نو دا د حیرانۍ وړ خبره ده چې ګیلانی به د زرداری لپاره د خپلې چوکۍ قرباني ورکوي او هغه هم د آصف زرداری لپاره چې په درغلیو او رشوت اخیستو کې نوم بد شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې 59 کلن یوسف رضا ګیلانی د جنوبی پنجاب د ملتان سیمې د یوې باثره سیاسي کورنۍ سره تړاو لري او کله چې په سیاسي دنیا کې قدم کېښودلو نو عمر یوازې 26 کاله و. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې کله چې بېنظیر بوټو په 1990 لسیزه کې په اول وار وزیر اعظم جوړه شوه نو یوسف رضا ګیلانی د قومي اسمبلی د سپیکر په حیث نومولی و. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان اوسنی وزیر اعظم تر دې مخکې په 2001 کال کې د پرویز مشرف د پوځي حکمرانۍ پر مهال د جیل سختۍ هم ګاللې دي. په نوموړي د واک نه د ناوړه ګټې اخیستو تورونه لګول شوي وو. نوموړی په 2006 کال کې له بنده آزاد او په 2008 کال کې د هیواد وزیر اعظم وټاکل شو. واشنگتن پوسټ لیکي یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټۍ سره د یو ژمن سیاسي مشر په حیث خپله مهمه چوکۍ پرېږدي او په داسې کولو سره د خپلو اولادونو سیاسي سباوون ته ګټه رسوي، ځکه چې هغوی هم سیاسي میدان ته راتلل غواړي. ورځپاڼه د نوموړي ګوند د سرچینو په حواله لیکي امکان لري د پاکستان ولسمشر به د ښاغلي ګیلانی سزا وبخي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکه
25 منټه کم 2 بجو
تا ترا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
روغتیا او درملنه
25 منټه کم 4 بجو
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د ډیکټیټرانو حکومت د راغورځېدلو وروسته هغه اندېښنې په ګوته کړې دي چې په سیمه کې امکان نه ولاړ شوی دی. په دغه اړه باندې د ملیحا امیرزاده راپور.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي سمو د وړاندې په منځني ختیځ کې د ډیکټیټرانو حکومت راغورځېدلو باندې ولس خوشحالي منځله، خو اوس په سیمه کې د یوې ناڅرګند جګړې اندېښنې راولاړې شوې دي. ورځپاڼه لیکي ایران دا دړکه ورکړې چې په هرمز تنګي کې به ماینو نږدي چې پرې د ایران او امریکا ترمنځ شخړه زیاته شوې ده. بل لوري د اسرائیل لخوا د ایران په اټومي مرکزونو د بریدونو خبرداري د یوې سیمه ییزې شخړې امکان پیدا کړي. ورځپاڼه بیا د شام په هومس ښار کې بمباري ته په کتلو سره لیکي اوس په دغه هیواد کې د کورني جنگ پر راپیدا کېدلو شک کم پاتې دی. ورځپاڼه په بیروت کې د یوې څېړنیزې ادارې کارنیجی میډل ایسټ سینټر د مشر دخلي لیکي په منځني ختیځ کې سیاست په دوه سمتونو روان دی. دغه په خبره کې یوې خواته شمالي افریقایي هیوادونه د جمهوریت په لور روان دي، نو بل خوا هغه سیمه چې پکې اسرائیل، لبنان، شام او عراق شامل دي د نسلي شخړې په لار روان ښکاري. واشنگتن پوسټ لیکي په کایرا او ترابلس کې د ګډوډي باوجود تونس، مصر او لیبیا د جمهوریت جوړولو په هڅه کې دي. که څه هم کېدی شي څه وخت واخلي، خو بل طرف ته د اسرائیل او ایران ترمنځ په غځېدلې سیمه کې د جمهوریت ته هیلو د راپارېدلو سره سره پخوانی دښمنۍ هم سر راپورته کړې دي. په بغداد کې د شام سره تعلق لرونکي یو کس ورځپاڼې ته ویلي داسې ښکاري کوم وخت کې هم دغه سیمه چاودېدلی شي. د ورځپاڼې په خبره د لیبیا، تونس او مصر په مقابله کې د شام جغرافیا داسې ده چې د ستراتیژیکي اتحاد لرونکي هیوادونو د جال سره جوخت پروت دی او پکې د جغرافیایي او سیاسي مفادونو سره سره مذهبي دښمنیانی هم شامل دي. ورځپاڼه د عراق د بارني او چارو وزیر دخلي لیکي په شام کې د حکومت بدلون به په ټوله سیمه اثرات وغورځوي، ځکه چې دغه هیواد د فلسطین، لبنان، عراق، اردن او د نورو هیوادونو لپاره جغرافیایي او سیاسي اهمیت لري. واشنگتن پوسټ یاتوي په شام کې مسله د زیاتېدلو او په سیمه کې د امریکا موجودیت کمیدلو سره ستونزه نوره هم زیاتېږي. په دسمبر کې د عراق نه د امریکایي پوځیانو وست او د انتخاباتو سره تړلي محدودیتونه
داسې اشاره ورکوي چې امریکا به په سیمه کې نور نشي پاتې کېدی. بلخوا د چین او روس لخوا په شام د ملګري ملتونو قرارداد د ویټو حق استعمالول په سیمه د کنټرول ترلاسه کولو د هڅو زاړه یادونه تازه کوي چې د شوروي اتحاد د ماتېدلو او په کویت کې د امریکا د ژغورنې عملیاتو سره دغه هڅې متاثره شوې وې. ورځپاڼه په بیرین کې د یوې څېړنیزې ادارې د یو مشر دخلی لیکي، که څه هم په راتلونکي موده کې د نورې وینې د تویدلو امکان دی، خو بیا هم دومره وخت نه دی تېر چې د ښه سباون خبره وشي، که څه هم په دې کې به ډېر وخت ولګي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غی نه پښت په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد تر قبضې لاندې د شو پرمختیا د پروژو به دغه پروژو د تباکرې په اړه یو مقاله خپره کړې چې مهمه برخه اسرار العالم مومن وړاندې کړي.
د شوروي اتحاد په وخت کې شوه پرمختګ د محل په مکمل توګه تبا شوه. په مقاله کې راغلی په کابل کې د هوز غونډۍ چې ډېر کال وړاندې د شوروي اتحاد په وخت کې د پرمختګ علامت ګڼل کېدو، دغه غونډۍ لومړی د شوروي اتحاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ میدانی جنگ وګرځېدو او بیا وروسته په کال 2001 کې پرې غربي طاقتونو بمباري وکړه. اوس دغه هوز یا جیل وچ شوی او د دې هوز په شان نور هم یو شمېر د شوروي اتحاد آثار په کابل کې تر سترګو کېږي، لکه پولیټیکنیک سکول چې په 1968 کال کې جوړ شوی و. دغه رنګ د موټرو جوړولو یو کارخانه هم په کابل کې په 1909 کال کې پراخه کړې شوه. په مقاله کې راغلي کله چې په 1909 کال کې روس په شا شو او افغانستان یې خانه جنگي ته پریښودو، نو په افغانستان کې د شوروي اتحاد لخوا شوی ټول پرمختګونه تر خپل لاندې شو. خو د دې باوجود اوس هم د شوروي اتحاد د وخت یو انجینرینګ سکول او یو د اټو میکانیک اداره موجود ده. د دې ترڅنګ د نورو ادارو ودانې په کندرو کې بدلی شوې دي، چرته چې بې کوره خلک او یا نشیان دی ردی. په مسوه کې د برتانیا پخوانی سفیر سر روډریک بریت وایټ د افغانستانی په نامه خپل یو کتاب کې لیکي، که څه هم شوروي اتحاد په دې عقیده افغانستان ته راغلی و چې دغه هیواد اولس د جدیدیت په لور راولي، خو د نوموړي په خبره هغوی په دې لړ کې هیڅ هم ونه کړل. په مقاله کې وړاندې راغلی دی یو 50 کلن انډریو اوتینزیان چې په 1980 کال کې په کابل کې د ماسکو ډیپلومیټ و، اوس هغه پلان لري چې د پخوانی شوروي اتحاد د وخت 150 د آبادکاري پروژې بیا شروع کړي. نوموړی وایي په هغه وخت کې داسې پروژې وې چې د افغانستان د اقتصاد یو قسم بنیاد ګڼل کېدو، خو دا مهال هغه نشته. په مقاله کې راغلی دی په هغه وخت کې د کابل چړیاګر او د روس د سفارتخانې سره نږدې د شوروي اتحاد د ساینس او کلتور اداره وه، چرته چې به شورویان او افغانان د خودنې فلمونو او د خپل خیالاتو د جدید کولو لپاره راټولېدل. خو د ساینس او د کلتور دغه اداره د کال 1992 نه تر 1996 پورې داسې خلکو په قبضه کې واخیسته چې یوه نظریه یې لرله او د خو شاغرون څخه یې د دغه ادارې په ودانۍ بمباري وکړه. دغه رنګ په کابل کې د سیلو په نامه د ډوډۍ د پخولو یوه کارخانه ده، چرته چې د افغان امنیتي سرتیرو او پولیسو لره ډوډۍ پخول کېږي. دغه رنګ د خانه جنگي په وخت کې به د دې ودانۍ د چتونو څخه وسلوالو خپل دشمنان غورځول. د دې ترڅنګ میکرویان په کابل کې هغه ځای دی چرته چې به د شوروي اتحاد چارواکي او مالدار افغانان اوسېدل.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي وي، خو
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. او اوس یو راپور د جنوبي وزیرستان د هغه زده کوونکو په اړه باندې چې د جنگونو بخرارې د وجې د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي او د دې قابل نه دي چې خپل زده کړې روانې وساتي. په دغه اړه سیلاب مسعود راپور راکوي.
د ټانک سره نږدې د ګومل نرسز په سیمه کښې یو شمېر داسې مسعود طالب علمون موجود دي چې کوم په سیمه کښې د جنګ په وجه د خپلو کورنیو سره دلته راغلي او تعلیمي سلسله یې بېخي پرې شوې ده. په دا طالب علمون څه تېرېږي او دوی څه ارمانونه لري؟ درې طالب علمون په دا رنګ ږغېږي.
یاسین مې نوم دی، پوس په تنګه وزیرستان شوي که نه، ولته مې سبق ویل په دویم کلاس شوه چې جنګ ولګېدلې، ځوځینه ټینکینه غرېدل غاک تو پیدا زدل کادم وکړل خپل مور پلور سره دلا تا نر ششتار غلل داینا داس په غذاب کا کړی ایګایز ویګا ماړه په سامان منډیاوی سوړل سخت تحصیلې دو نه مې کوټشتا نه مې گنجشتا دای نه مې جوړ پینشتا دای سوړا سیلې دی
مو فرید الله نوم دای نکول مو عمر دای شاعر بس کول شم سابق ویو په دوام شي اوره تا جهانګین او دغه پاس دیونه تلبونه مانځي وی هغه نو کاډر وکړل دی نر ششتار غلل سابق پوتر سره سخه هارمون مدا جمونه سابق پوتر شو نه وای اله ته مجبوری دو ټول ارزه طالب کوي سابق نشتا
مو اسد الله نوم دای او وکول مو عمر دای په وزیرستان شو سابق مې للی د جنگ نه رول کډم روکړې نر ششتار سابق سونه پوت دای ویس سابق سره ټول ارزه دا سه ګرځلې به کوي
مشال ریډیو چ پدا لړکشه په پېښور کې د سپارک په نوم په ژوندلې یو غیر دولتي تنظیم چارواکي جانزیب خان سره تماس ونیو او غوی وویل چې سپارک با د دې طالب علمانو د ملاتړ په غرض هر ممکن قدم پورته کوي
کومل هغه سره خوشاله کې مې لکې دی چې خاص کر مسعود قبایلو چې کوم الکران دي چې نکې دي هغه علی باندې سر ورزیدل دي هغه تدینې چې کوم داري هره ځلې دی هغه بالکل تشوي دي په دې حواله سره زمونږ ادارې ان سپارک او سره سره موږ فاټا سیکریټ چې کوم فاټا ډایریکټ دی علی سره په دې حواله سره خپل میټینګونه کوو او هغه ته دا مسله وړاندې کوو چې الکران او چې نکې دي تعلیم نه مېرو مشوي دي دا هغه په حواله سره په دې باندې سماجی کارونه
دا طالب علمون او د دوی پلارونه ماندې غوښتنه کوي چې حکومت او غیر دولتي تنظیمونه د داسې اټکل وکړي چې د طالب علمانو مستقبل وژغورل شي
د سیلاب مسعود راپور مورېده او اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې ستونزې او سرکار په دې خپرونه کې نن د قبایلي سیمې د خبریالانو په ستونزو تاسو ته معلومات درکو د خپرونه مجید بابر وړاندې کوي
اور دن کو ز مجید بابر مو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستوند او سرکار کې هر کله کوم د پاکستان په قبایلی سیمو کې د 13 لسو کالونو د وسوالو په ضد چې دغه هیواد پوس کوم عملیات پیل کړی دي دغه عملیات او نورو ټولنیزو حالاتو په اړه دغه سیمونه ډیر لږ معلومات ترلاسه کیږي او زیاتره معلومات د پاکستان د حکومتي ادارو او یا د پوس لخوا خبريږي د آزادی میډیا کارکونکو ته دغه سیمو ته د ورتلو اجازهات نشته د نننۍ خبرونې موضوع هم دغه ستونزه په دې خبرونه کې به واورئ
پسولی وزیرستان شه قبایلی صحافیون حکومتی سطح باندې مکمل طور باندې نظر انداز دی
کم علاقوں کے جو آپریشن شروع ہوئی یا کم علاقوں کے نقصانات کی دیر تک سے کم دے قبائلی صحافی پر آئے دیر زیادہ مسئلہ جوڑا شروع پولیټیکل انتظام یې کډور نه دی هغه ټول سره باید د پښتنو محکمه آیا د تنور ته تکالیف چې هغه مخنیوي مو
هم په دغه موضوع د مشال خبریال یو راپور برابر کړی دی چې په کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبریالانو سره خبرې کړې دي را دي چې په ګډه وورو
په ډر اسماعیل خان او ټانک شه د سولي وزیرستان د خبریالانو دوه ګوښه بډوندې غونډې وشوې په دا غونډو کې خبریالانو په دا خبره خپګان او غوسه سرګنده کړه چې دوی ته په وزیرستان کې د ننه د تللو او کار کولو اجازه نشته او خصوصا په اغامو کو چې کله مهم حکومتي شخصیتونه د سیمه دورا کوي زئی خبریالون قصدن خبر ساتل شي په دا اولی سره قبایلی خبریالون سویایی د سولي وزیرستان سره تعلق لرونکي د رایټر خبریال سعود الرحمن مسعود خبرو ته غوږ ونسی
د میشت علاقې خلک په غذاب په پریشانی او په غمینه اکاړ دی خلک ته پرېږد میشت خبریالون چې دغه علاقې سره تعلق تای میش هنې جنې پوتې دغه مسله د میش سره هدو همیشه د میش علاقا ته مهم حکومتي چارواکی یا گورنر یا کور کمانډر دریمی د میش د علاقې دورا کو میش چکیم د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرنی کی خبریالون یې نظر انداز کو میش غیر مقامی کا سنرو والی اخته خو نه پاته لګي خو کا زلوډ شخپل علاقې ته مو ته د خپل علاقې پاته لګي او د دغ چارواکی نه پښتنه هکړای ش زسول ه پکړای ش چته کی مې دوه کا وې میش کی وزیرستان پر ایشای و کی مې علاقې پر ایش کیوا پانا باتارا دو نه کې چې د یی چ شاشو یی دو د میش د سپیلی وزیرستان غوند خبریالون چ چورای پدام د میش خپای دغه میش برپور مزمت کوي
دغه سیمه یو بل خبریال مبارک مسعود چې د ایسوسییټډ پریس سره کار کوي په دغه لړکشه په دا رنگ جاګیږي.
دا حقیقت چې لاته په سولي وزیرستان شه قبایلی صحافیون حکومتي سطح باندې مکمل تور باندې نظر انداز دي. دې غټه وجه دا ده چې په کمی قبایلی صحافیون د قبایلی تاریخ، جغرافیا او د قبایلی نفسیات سره واقف دي. د اپریشن رای نجات درې کولا شي چې راون دی آرمی اور د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیہ نو وړي چې مقامی قبایل صحافیون خپل علاقې ته لوړ شي اور د تیر درې کولا شي د طالبانو په خلاف جنگ شي کې مې تابوی شوی دي هغه د دنیا د مخمخ وروړي اور وست د تیر کول نه د مسجد کیم کلی سولی وزیرستان ته واپس لاجل شوی دي. دغې د مسائل نه هم یا مکمل تور باندې نه خبرې پدا چې د سولی وزیرستان مقامی قبایل صحافیون ته اجازه نشته دای چې د په آزاد توګه باندې علاقې ته لوړ شي اور صحافتي فرایض سار ته ورسوي.
مشال ریډیو په دغه بارېک شه د سیمینا د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه سره هم رابطه وکړه. هغه هم په قبایلی خبریالون په دارنګ باندې زونو غندنه وکړه.
لکه څنګه چې په عالمي دنیا کې میډیا ته ازادي دو دا صدا ده مو په مسجد کې خبریالي ته ازادي ملاف پښ د وطن په مزاج باندې هغه خلک یي چې کوم د وطن خلک دي دا کده ایسټیار نه وي کده گورنر دی طرف نه وي کده کور هډ کوارټر دی طرف نه وي مرزا اووز د خبریالون را سوالای هنده او را شیوه هو دا امتیازی سلوک سره د مرز مسجد کوم خبریالي سره نشي او دا د حق یو اووز د رښتیا اووز د موقول دی مرز د دغه مخالفت کوي.
د سولي وزیرستان دا خبریالون غشتنه کوي چې سولي وزیرستان ته د دوی تګ را تګ او په کار کولو لګیدلی ټول بندیزونه دی په زر نظر پورته کړای شي.
د 2001 کال راهسي یو شمیر قبایلی خبریالان وجلې شوې دي. د سره سره دغه خبریالانو ته ورس په ورس ګواښونه هم ورکړل کیږي. د قبایلی خبریالانو د دې ستونزې په اړه مې د یادې شوې سیمې د خبریالانو د اتحادیې ټرایبل یونین آف جرنالیسټ مشر ملک صفدر داوړ سره اړیکه برابر کړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې صفدر صاحب داسې خبرونه راپورونه دي. په اول سر کې تپوس کوم چې د جنوبي وزیرستان کم خبریالان دي په هغوی باندې یو نااعلان شوې پابندي لګېدلې ده چې دوی د خپلو سیمو رپورټینګ نشي کولای. نو تاسو په دې اړه د چارواکو سره په رابطه کې او دغه پابندي ولې ده؟
بالکل لکه څنګه چې تاسو وې دغه شانته بلور زده چې کم گورنر خیبر پښتونخوا مسعود کوثر صاحب د جنوبي وزیرستان دوره کړی و نو هغه نه زمونږ چې کم خبریالان ملګری دي د منې کړی او هغه الټرنو پېښي د کورې لپاره نو نه صرف دا بلکې کم علاقو کې چې اپریشن شروع وي یا کم علاقو کې نقصانات کېږي یا کم علاقو کې چې نور پرابلم دي دغه ته تک چې کم دی قبایلی صحافي لپاره یا کورې چې کم دی دا ډېره زیاته مسله جوړه شوې.
ملک صاحب دغه پابندي چا لګولې ده؟
دا یو عام پابندي دی لکه یو خو دا وي چې یو نوټیفیکیشن وشي یا کاغذ باندې وشي اعلان وشي هغه شان ته سیز نشته دی خو یو ګراوند چې کم ریالیټیز دي هغه حالات داسې جوړ شوي دي چې صحافي نشي کېدای بلکې چې کوم د ګورنر خبره وکړه دا خو کوم دوره یې کړې ده دا خو د پولیټیکل ایجنټ خو هغه وي د لاندې باندې وي خو نور هم داسې دي چې هغه مونږ وګورو چېرته جرنلیسټ وي چې څومره معاشي دي هغه جرنلیسټ لپاره یا ګورنمنټ یو موقع ورکوي چې دا ریپورټ وکړي اکی د ده امداد کوي اکی د ده مرسته کوي.
ملک صاحب په دې اړه تاسو چونکې یو اتحادیه لرئ نو تاسو په دې اړه د فوج سره یا د پولیټیکل سره یا د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر سره یا داسې خلکو سره رابطې کړي دي حکومت سره رابطې کړي؟
بالکل دا خبره مونږ سو میټنګونو کې چې کوم دلته فیدرل منیسټر دی فردوس شکاوان دې سره هم کړی ده او داسې وزیر داخله رحمت ملک سره سوسو زلو چې تکې دا ایون گورنر سره او د آرمی چې کوم کمانډران دي دې سره میټنګونو کې مونږ زیاتره دا خبره او چې تاسو چې معلوماتو ته رسیدا ده جوړه کړی
دا غوی جواب سو
نو هغه جواب خو دا وایي چې او بالکل هیڅ مسله باندې یا باندې دا باندې خو بیا مونږ ګورو چې هغه مسله تر اوسه پورې ستا قبایلی صحافیانو ته نو بل دا چې هلته چې کوم اکټ د کمپین را اکټ یا نور کوم صحافتي قوانین دي دا اختیار چونکه هلته قانون دی دا کې نه لاګو کیږي نو اخیره چې کله مونږ زو زو پړې سره نیسو نو دا باندې ودریږي چې دلته دا اکټ نشته لکه مونږ چرته اپیل نشو کولای چې مونږ لاسو او وایو چې دا نه راځي
که پولیټیکل ایجنټ چرته هم هغه انفارمیشن نه ورکوي صحافي ته چې کوم صحافي داسې نورو وزارو والا داسې کوم اپریشن روان دي اپریشن والا معلومات چا له نه رسول ګورنمنټ لیول باندې دا ټیک ته چې مونږ په خپله باندې وکړو او ریپورټ وکړو چې دې دا وشو او دا وشو خو کوم چې ګورنمنټ یو فرض دی چې دی به مونږ ته معلومات راکوي تر اوسه پورې مونږ ته داسې صحیح تور باندې نه ملوي.
دا مهال په قبایلي سیمو کې دننه خبریالان شته او که نه؟
بالکل زمونږ د اتحادیې غړي دي چې دغه قبایلي علاقو کې او فرض کې کار کوي په دا کې مونږ حساب لګولی دی څلور فیصده خلک چې کوم دي جمهوریستان دغه بهر وتې دي چې لکه د نارت وزیرستان والا زیاتره پېښور او سمبوا کې بنو کې وي داسې د ساوت وزیرستان والا ډېری خان کې داسې د مومن خیبر والا پېښور نو مختلف علاقو کې قبایلي صحافیان راغلي دي او دې نه خپل رپورټونه کوي.
دوی په خپله خوښه باندې راوتې دي که نه د څه وجې د څه ګواښ د وجې نه؟
دام چې مونږ ګورو چې هلته ډېر زیات مونږ ملګري په سیلو کې وي یا صحافت په وجه باندې دی خپل ځان سیکور نه شماري چې دلته زما ژوند چې کوم دی دا به سیکور وي. د دې دپاره د بچیانو د حفاظت دپاره دی راوتې دي او دې علاقې نه دی خپل رپورټینګ کوي د قبایلي علاقو
د دغې نه اعلان شوي بندیزونو او یو شمېر نورو ستونزو چې دا مهال قبایلي خبریالان ورسره مخ دي پاړه مې د قبایلي سیمو لپاره وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله سره رابطه برابر کړه او په سر کې مې ترې وپوښتل. انجینیر صاحب قبایلي سیمو ته چې څومره خبریالان دي د قبایلي سیمو او قبایلیان دي د دغو سیمو د قبیلو سره تعلق لري هغوی باندې دا یو نااعلان شوې پابندي لګېدلې ده چې هغوی قبایلي سیمو نه رپورټینګ نشي کولی.
بابر صاحب اول خو دا کومه خبره چې تاسو وکړله دا زما په علم کې کم از کم چا نه دروستي نه مونږ بګې خپل دوستان هم لرو او ذاتی تعلق هم ورسره دی اکثر قبایلي سیمو صحافیانو سره. دا خبره چېرته هم هغوی نه ده کړې چې یاره مونږ ته یې دا تکلیف دی نه فارملي نه انفارملي داسې خبره شوې ده. نو زه نشم ویلی چې دوی باندې کوم قسم پابندي ده او چې پابندي پي نو هغوی وینا ولې نه کوي.
د جنوبي وزیرستان صحافیانو یوه غونډه کړې ده چې جنوبي وزیرستان ته د خیبر پښتونخوا گورنر تللی او د هغې د رپورټینګ نه هغې منه کړې شوې دي او دې سره سره چې کوم دغلته عملیات روان دي اپریشنونه روان دي طبعي بربادي شروع ده د هغې ته د رسایا دپاره هم کله پولیټیکل ایجنټ کله د پاکستان پوز او کله دغلته نورې ادارې د هغوی په مخ کې خنډان اچوي.
خبره بګل بدله خو لکه په دې واحد په یوه واقع باندې چې دوی دا خبره راښکاره کوي چې آیا دوی ګورنر به ونه تلل یا د هغې سره لانه ل جنوبي وزیرستان ته نو دا خو اکسکلوسیولي یو خبره وشوله. زما مقصد صرف دا دی چې دا واقعات حالات چې د 9/11 نه پس کوم شروع دي په کوم کې چې زمونږ ډېر صحافیان رونه شهیدان هم شو د هغې باوجود د هغې په غږ باندې د پابندۍ چا داسې خبره وی ما دا ویلې چې چا نه ده کړی چې ګنې زمونږ په غږ باندې پابندي ده اوس هغې ګورنر به ونه تلل یا بله وشوه هغه خپل غږ خو یې بیا هم ښکاره کړ چې وایي مونږ ګورنر به ونه تلو یا چا به ونه تلو نو په غږ یې پابندي نه شته دی په نه تلو باندې یا په کوم حالاتو هغه وخت کې دا یو بله خبره ده.
دغه بله خبره چې کومه ده انجینیر صاحب چې آیا قبایلي سیمو کې څه روان دي هغې ته آزادې میډیا رسایي نشته؟
بالکل جی کوم میډیا پرسنس چې هلته دي هغې د مختلف ذرایعو سره هغې ټچ دي هغې منسلک دي. زه نشم ویلی د مثال باجوړ مومند کې د زیات ګرځم راګرځم هم هغې اکثریت دا دي چې هغې د مختلفو آزاد ذرایعو سره د هغې رابطه وي خو که داسې خاص کوم کیس شي یا کومه داسې مسله وي نو هغې زما دفتر ته راتللی شي ما سره ډسکس کولی شي هغې له مخې ته مونږ خبره کولی شو.
انجینیر صاحب همدغه خاصه خبره دا ده چې تر دا مهال د نړیوالو ادارو او د پاکستانی ادارو د راپورونو تر مخه یو شمېر قبایلي صحافیان وجلې شوي دي د هغوی کورنۍ په مصیبتونو تکلیفونو کې دي په دې رشتو کې مکرم خان وجلې شو نو د دغو خبریالانو د کورنو د پاره تاسو وزارت څه کوي؟
تکمه زما خو خیال کې دي مکرم خان واقع چې شو هغه په شبقدر کې په سیټل ډیسټریکټ کې ضلع چارسده کې شوی و نو هغه ته صوبایي حکومت خپل چې څه د نورو صحافیانو ورونو کوم چې شهیدان شوی دی هغه لپاره کمی هلی ځلې کړي هغه بیا هغې سره هم کړي او د هغې باوجود هم د هغه ځای پولیټیکل انتظام یې که ګورنر یې هغې ټولو سره به دې پوښتنه هم وکړمه چې آیا دوی ته نور څه تکالیف وي چې د هغې مخنیوی هم وکړي.
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستونزې او سرکار که ستاسو هم ستونزې وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور دا ورسوئ چې موږ یې د سرکار غوږونو ته ورسو. اوس خپل کوربه مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو په حل.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا
غینا فلسفه ډیسټریکټ
کې مونږه تر دې کې کومې د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس